السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته موزن او ریاسنوري هر کله کوم مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایله د سات په خبرونه کوو. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې هر کله یو کړ. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان گوا ژای کوم نن دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه د چین دودیز او دوست گاونډیان دي او تل به یو د بل گاونډیان وي. هغه وویل چین د زړه له تله هیله لري چې پاکستان او افغانستان خپلې شخړې د خبرو اترو له لارې حل کړي او د دواړو هیوادونو او د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو تلپاتې اوربند ته ورسیږي. هغه زیاته کړه چین چمتو دی چې د دواړو هیوادونو په پرمختګ او پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند په هوکړه کې د ترکیه او قطر د منځګړیتوب د هڅو ستاینه وکړه. تر دې مخکې د عربستان، قطر او ترکیه په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند د هوکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال پر ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای د پر متقابل احترام ولاړو اړیکو ته مخه کړي. ملا عبدالغني برادر دغه څرګندونې نن دوشنبه داسې مهال وکړې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي بریدونو او له عملې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خونړیو نښتو وروسته ترنګلې شوې دي. که څه هم د دواړو هیوادونو دفاعي او امنیتي چارواکو وړ مورز د وه کې د سملاسي اوربند هوکړه وکړه، خو وضعیت لا هم عادي نه دی او د تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي. ملا عبدالغني برادر نن خبرې د ترکمنستان له سیاستوالو پخواني ولسمشر قربان علي بردي محمدوف سره په هرات کې د ټاپي پروژې د عملی چارو د لیدو په مهال وکړې. ویل شوې دغه پروژې نن لیک د افغانستان په خاوره کې 14 کیلومتره بشپړه شوې ده. دغه پروژه د منځنۍ اسیا ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د اسرائیل پوځ وایي د دوی د دو پوځیانو له وژل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټن ځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیرته نافذ شوی. د رویترز په وینا په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب نافذ شوی اوربند پرون یکشنبه هغه مهال مات شو چې وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري ووژل او بیا اسرائیل پر غزه هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن د حماس مشران د اوربند په سرغړونه کې ښکیل نه وي. حماس هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. ټرمپ خبرلانو ته ویلي نه پوهیږي چې د اسرائیل هوایي بریدونه د توجیه وړ دي او که نه، خو په وینا یې وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چمتو دی چې د هنګری په پلازمینه بوداپست کې له ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین سره د سولې خبرو ته کښېني. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین تېرې اونۍ تر ټلیفوني خبرو وروسته هوکړه وکړه چې راتلونکو اونیو کې به د اوکراین جګړې په اړه په هنګری کې مخامخ سره کښېني. زلنسکی پرون یکشنبه له ان بی سی سره په مرکه کې دا هم وویل ډاډه نه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جګړې پای ته رسولو ته چمتو وي. هغه زیاته کړه د جګړې د پای ته رسولو په هدف باید پر موسکو فشارونه لا زیات شي. د سولې دا هڅې داسې مهال کېږي چې روسیه او اوکراین لا هم یو د بل پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکوي. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې پاکستان له افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپله خاوره کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده.
زما له کورنۍ ماما مې مېرمنې او دوه ماشومان نیولي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند له هوکړې سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې تر اوسه تړلې چې خلکو په تېره بیا ناروغانو او سوداګرو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
اوس کله حالت تور خان کی پراته یو پلوم نشو تل تور خان کی مریضان پراته دي چې ځینه نشته لرو لرو ځینه نه راول دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزیر د پاکستان هغه تورونه به ځای وبل چې وای په ورسته شخړو کې د هند لاس ده.
دا د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پوري ویلی شو.
د کابل ښار دی یو شمیر اوسیدونکو د برېښنا له پرچاوي سره ټکوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. پاکستان له افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپل خاور کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. دا اقدام د پاکستان د صدر اعظم شاه عباس شریف لخوا ان ټولو ایالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د ایستلو د چټکولو تر امر وروسته پیل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو تازه اعلان کړی چې د غیر قانوني کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي او ګڼ کسان یې نیولي چې وروسته به یې له خاورې وباسي. خو په پاکستان کې میشت افغانان وایي د کورنۍ غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او د استوګنې قانوني اسناد هم لري پاکستانی پولیسو له بد چلند سره مخامخ شوي، یو شمېر نیولي او له ځان سره بیولې دي. نور په دې رپورټ کې
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد سونګاردن سیمه کې مشت افغان کډوال دی چې وایي د کورنۍ غړي په داسې حال کې چې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل، تیر ورځ د اکتوبر په 19مه د پاکستانی پولیسو لخوا نیول سوي او د حاجی کمپ په نوم د کډوالو یو پنغالي ته انتقال سوي دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 20مه یې ازادي راډیو ته وویل:
از فامیل ما، از ما موبایل بود، امرای خانمو شو، دو تا طفلش تقریبا سنشان 40 سال و یک 32 ساله.
از مال کورنۍ ماما می میرمن یې او دو ماشومان یې بوري، چې دی 40 کلن، میرمن یې 22 کلنه، یو زوی 13 کلن او لور یې 40 کلنه ده. د 40 کسان یې نیولې دي، حاجی کم ته انتقال کړي. اوس ترې هیڅ احوال نه لرو چې فلم په څه حالت کې دي او په اړه یې څه پرېکړه شوې ده. موږ ټول د کاناډا لیک هم لرو، د شارپ ټوکن هم لرو او حتی د ویزو ټرکونه هم لرو، خو دوی هیڅ یو ونه منل.
د اسلام آباد بی مرکز کې یو بل میشت افغان کډوال هم وایي چې پولیسو د افغان ګاونډیان او ملګري په ناسم چلند سره نیولي او توقیف کړي دي. د هم د نوم نخ پرولو په شرط وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه:
یو د احمد اودن چې د سې فامیلې د خانه مګرفتن د نو ابو
پرون راغلی وو او دوه درې کورنۍ او یو میرمن یې ونیوله چې یوازې هم وو. دروازه یې ورماته کړه. بل د عارف او د مدثر په نوم هلکان یې هم ونیول چې د هغوی پاسپورټونه د امریکا په سفارت کې وو.
د یادونې ده چې د اسلام آباد په ګډون له خیبر پښتونخوا او ځینو نورو ایالتونو څخه هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په استولیو غږیزو پیغامونو کې ورته ادعاوې مطرح کړي او وایي چې له تېرې جمعې راهیسې لکه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف خپلو ټولو ایالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د ایستلو د چټکېدو امر کړی، د دوی د نیولو عملیات ګړندي سوي دي. د شهباز شریف په مشرۍ د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 18مه په یو بیړنۍ غونډه کې لوړ پوړو پاکستاني چارواکو پریکړه وکړه چې ټول هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي له دغه هیواد وباسي. له دغه امر وروسته تازه د اسلام آباد پولیسو اعلان کړی چې د بې اسنادو افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دوی د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 19مه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د یو بیان په خپرولو زیاته کړي چې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر قانوني افغان کډوالو د مقاومت هڅه کړې، خو په ټکو یې د پولیسو یوې لویې ډلې ولس بې اسناده افغانان نیولي بندي کړي چې په ټکو یې ضرب وایستل سي. له دې سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ویلي چې د بې اسنادو افغان کډوالو د بیرته ستنولو پروسه به لا ګړندۍ سي. سهیل افریدی له یو شمېر پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې تر اوسه له خیبر پښتونخوا تر 800,000 افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنه کړل سوي او په خبره یې 1.2 میلیونه لا هم پاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې پاتې دا کډوال هم باید په منظم او باعزته ډول ستنه کړل سي. د د نیشن په نوم یوې بلې پاکستاني رسنۍ هم نن دوشنبه د اکتوبر په 20مه راپور ورکړی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د کمپونو دورانولو کمپاین کړندی سوی او تازه پکې د افغانانو له 1200 څخه ډیر استوګنیز او سوداګریز واحدونه ویجاړ سوي دي. سره له دې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیرې اونۍ له خونړۍ نښتې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت لخوا تړل سوي، خو کندهار کې یو شمېر طالب چارواکو مخکې له دې ویلي و چې په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره ځینې فرعي لارې پرانیستې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو 4 کلونو کې د افغانستان دواړه ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د افغانانو د نیولو، بندي کولو او هیواد ته بیرته ستنولو لړۍ تر بل هر وخت ډېره تیزه کړې ده. تازه لا ده چې د دغو دواړو هیوادونو سربیره اوس نږدې 40 اروپایي هیوادونو هم له اروپایي کمیسون غوښتي چې په اروپا کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو بیرته ستنول خپل لومړیتوب وګرځب او په دې اړه د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې یادې چارې ته اسانتیا برابره کړي. افغانستان چې ورد مخه له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی، د لکونو کډوالو بیرته ستنولو دغه هیواد له ګڼو نویو کړاوونو سره مخ کړی چې د وضعیت تل د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې او غبرګونونه راپارولي.
و امرودل چې پاکستان له افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپل خاور کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چرکه کړې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند له هوکړې سره سره د دوړ هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارې تر اوسه تړلې چې خلکو په تیره بیا ناروغانو او سوداګرو ته یې ډېرې ستونزې را ولاړې کړې دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د دروازو د خلاصېدو لپاره د دواړو لورو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سم دستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړی ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تک را تک لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نږدې لڅو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تک را تک لپاره تړل شوي چې له امله دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. په پنځلس ورځې مې چې پوره شو او را روان شوم به دلته دروازه بنده شوله. نو بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته وړه علي ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لغې لغې ځي ته پسې ځي، پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسې ځای نسته، منځه ځای نسته، دغلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټ او تازه میوې هغه ټول هم بیرته واپس شولې، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سټورونو ته چې کوم ځای کې زمونږ سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو او لږ نه چې ډېر ځانونه خو خاص کر ډېر ځان د افغانستان دیقان بزګر ته واوخته، ولې چې دغه زمونږ د سیزن ټیم د زمونږ د تازه میوو سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي د دروازو له تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالي زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې تور ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړل او تقریبا پنځه سوه شپږ سوه میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومی، مڼې چې موږ لیږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړي نږدې پنځه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې، غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په 11مه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې، د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ د نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړي. له دې وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرخې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وقبهي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هره ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله یې مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت دفاع وزیر د پاکستان هغه تورونه بي ځای وبلل چې ویل دي د پورسته نکته کې د هند لاستې مولا محمد یعقوب مجاهد د یک شنبه ورځ نو وخت الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې دا څرګندونه وکړي. نور جزئیات د صفه ولستنګ زی رپورت کې.
د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بي ځای وبلل چې په ورستیو نښتو کې د هند لاس دی. مجاهد د یک شنبه ناوخته په یو مرکه کې الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعاء تر حد پورې ویلی سو.
لا نريد ابدا ان تكون سياستنا هي ان تستخدم دوله اراضينا ضد دوله اخرى.
زموږ سیاست دا نه دی چې یو هیواد بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپل اړیکې ساتو، او د دغو اړیکو د لا پراختیا ترڅنګ موږ له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب په رڼا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د ښوالي په لټه کې یو، او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي.
د موضوعګانې پیچلیکي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیرونه د کابینې پر ناسته کې ویل چې د افغانستان او پاکستان پر وسیله شخړو کې د هند پوره لاس دی. هغه ویل په کوم وخت چې د دې خبره په پاکستان برید کېده، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو، او هند د دغو ټولو مسایلو تر شاخ کېل دی. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبرې بې ځایه بللی وي، او ویلي وو چې پاکستان په خپله د ترګرو ځاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولی چې دوی د ډیورنډ په اوږدو کې د هند له ملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه الخوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیرې سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي، او که داسې وکړي نو دوی کلک ځواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دي کړی.
لم نهاجم پاکستان ولم نخرق سيادتها.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمه وران کړي، او موږ هم ورته ځواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربند هوکړې یادونه وکړه، او د ځان له خوا یې د عملي کولو ژمنه وکړه. هغه ویل تمه ده په ترکیه کې د یادې هوکړې د عملي کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تېره اونۍ د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په اوږدو کې وروسته تر هغه سختې نښتې وشوې چې د پاکستان پوځ په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنډ په اوږدو کې د نښتو په مهال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. تر څنګ یې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښتې، چې تر ټولو وروستۍ بېلګې په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکیانو وژنه د یادولو ده.
راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه رد کړل چې ویلي دي په وروستیو نښتو کې د هند لاسو. په عین حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند پریکړې عملي کېدل د هغو سخت دریځو په مهارولو کې د طالبانو پر وړتیا پورې تړلې چې د په ټکو له افغانستانه پر پاکستان حمله کوي. خواجه آصف دغه څرګندونې نن دوشنبه د پاکستان په پارلمان کې په خپل دفتر کې له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وکړي. هغه ویل کله افغانستان هر څه راضي هغه به له شوې هوکړې سرغړونه وي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو له موضوع لرې زو منځنۍ ختیځ ته. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د اسرایل پوځ وایي د دوی د دو پوځیانو له وژل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټنځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیرته نافذ شوی دی. د امریکا د مرستیال ولسمشر په مشرۍ یو پلاوی هم منځنۍ ختیځ ته رسېدلی دی. زما همکار اسدالله لودین دلته په سټډیو کې دی، نور جزئیات راټول کړي دي. لودین صاحب، راته وایي چې دا څه ډول حیات دی او د څه لپاره منځنۍ ختیځ ته ځي؟
او ډیره مننه نوري صاحب. په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب د نازک قربان له ماتولو وروسته لوړ پوړي امریکایي استازي اسرائیل ته رسیدلي. رویټرز اجانس لیکلي چې د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویټکاف او د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او پخوانی سلاکاري جریډ کوشنر اسرائیل ته رسیدلی چې د غزې دوربان پر دویم پړاو خبري وکړي. د امریکا مرستيال ولسمشر جي دي وانس لا اسرائيل ته نه دی تللی، خو رويټرز ویلي چې سبا سه شنبه اسرائيل ته روانيږي او سبا به ممکن تل ابيب ته ورسيږي. امریکایي چارواکي داسې مهال د منځني ختیځ په سفر ځي چې غزه کې پرون او نن د تاوتریخوالي پیښې شوي چې له اوربان د ښکارا سرغړونې بلل شوي دي. روټرز د روغتیایي چارواکو په حواله لیکلي چې نن دوشنبه د اسرائیلي پوځیانو په ډزو کې لږ تر لږه درې کسان په فلسطین کې وژل شوي. پرون یکشنبه بیا لوی تاوتریخوالی یا لویه سرغړونه وشوه، هغه دا چې اسرائیلي سرتیرو وروسته تر هغه په غزه هوایي بریدونه وکړل چې د ادعا له مخې حماس په رفح کې د دوی دوه پوځیانو وژل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، بیا د اسرائیلي پوځیانو په دغو وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم ویلي فکر نه کوي چې د حماس مشران له دې اوربان د سرغړونه کې ښکیل وي. پر غزه د اسرائیل پر پرونیو هوایي بریدونو کې له څلوېښتو ډېر فلسطینیان وژل شوي. روټرز لیکلي امریکایي او عرب مرکچیان به دواړه لوري وهڅوي چې اوربان ټینګ وساتي او د اوربان دویم پړاو خبرې مخته یوسي. د غزې د اوربان پلان د اکتوبر په 14مه د امریکا او مصر د ولسمشرانو په مشرۍ د شرم الشیخ په غونډه کې لاسلیک شو. په دغه تړون کې په غزه کې د اوربان کرخې او بې پلاوه یا حایل سیمې مشخص شوي، خو د غزې اوسیدونکو ویلي چې دوی ته کرات څرک نه لګیږي چې دغه کرخې کوم ځای کې دي، ځکه دوی وایي چې دا کرخې یوازې په برېښنایي ډول یا په الکترونیکي ډول په یوه نقشه کې په ګوته شوي، خو د ځمکې په سر یا عملا کومې خطکشۍ یا کرخې نه لیدل کیږي. نو دغه امریکایي ډیپلوماتان چې نن رسېدلي او سبا جي ډي وانس یا د امریکا مرستیال ولسمشر چې غزې اسرائیل ته ځي، دوی او ورسره عرب مرکچان د غزې د اوربند د دویم پړاو په نورو اړخونو باندې خبرې کوي چې تازه تر لاسه شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې دای لا هم نه پیږي چې د اسرائیل برید د توجیه وړ وو او کنه، خو خبریالانو ته په لاندو خبرو کې ویلي چې دای به په دې اړه معلومات راټول کړي او وروسته به بیا له خبریالانو سره خبرې وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د کابل خار د بیلابیل سیمو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا له پرچاویو او بې نظمۍ سره ټکوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د بې برقۍ له امله له آنلاین زده کړو کاروبو ته لاسرسي او ګڼو کارونو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. نور هاله په دې رپورټ کې
د کابل ښار د دایمنه سیمې اوسیدونکو او د آنلاین زده کړو محصله ده چې وایي په دې وروستیو شپو ورځو کې د برېښنا پرچاوي او بې نظمۍ د ګڼو چارو ترڅنګ د دې زده کړې له اختلال سره مخ کړي دي. د چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
زه خپله آنلاین زده کړې کوم، خو له بده مرغه د بې برقۍ تر ټولو ډېره ضربه موږ ته رسولې. زده کړو کې ګډون نشم کولی. زه خپله دوه ټولګي آنلاین په انګریزي کې تدریسوم. زده کوونکي هم نشي حاضرېدلی ځکه ټلیفونونه اکثره چارج نه لري یا یې وای فای برېښنا پورې تړلې وي چې بیا دوی ورته لاسرسی نه لري. بلوبه هم ورسره قطع شوی چې د ژوندانه ټولې چارې مو ګډوډي شوې دي.
د دغه کار د کارتیسی سیمې اوسیدونکو فتنه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په څلور ساعتونو کې دوه یا درې ساعته برېښنا لري چې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي.
د کابل د خیرخانی سیمې یو اوسیدونکي چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور سی وایي هغه کورنۍ چې د اوبو سیستم مې برېښنا پورې تړلای دی بیا اوبو کړي دي. دی وړاندې سیاست کړه
دایی جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب برق می یا 3 شب می
دا اونه لپیل ما یوازه دشپی 9 بجه برق نراشی و دشپی پر 11 بجه برق نراشی ورس که خو هیچ برق نوی دیر ستونز سر مخیو از ما کور که اکثر وسایل برقی دی ده هیچ نه هم استفاده نشو کولی زیات ستونزو کې یو.
که څه هم د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د دې اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت منلی چې په کابل او اکثر ولایتونو کې په زمي او اوړي کې د وارداتي برېښنا د لینونو د کمزورتیا له امله د برېښنا پرچاوي زیاتېږي. د برېښنا د پرچاوي او د بې نظمۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه داسې مهال په ډېرېدو دي چې له تېرې پنجشنبې راهیسې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې ستونزو له کبله افغانستان ته د ازبکستان واردېدونکې برېښنا د پام وړ کمه شوې او په کابل او د افغانستان په 11 ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایي چې د دوشنبې تر غرمې دغه برېښنا بیرته وصل او دا ستونزه به حل کړي. هغه څه چې د برېښنا ځینې انجینران هم مطرح کوي، د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم زمینه برابره سي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څانګې پخواني عمومي مدیر او د برېښنا انجینیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو سره په دې اړه وویل:
د ژمي په پیل کې او د اوړي په پیل کې په افغانستان باندې وارداتي برېښنا کمیږي. د دې د کمیدو سره تمن پرچویانې په ټولو ولایتونو کې تطبیق کیږي. د دې د حل لپاره ځینې پروژې باندې باید کار وشي. لمریز برېښنا باندې باید پروژې کار وشي، باید خود کفا شي. او بل موږ دوه درې بندونه لرو چې مثلا کجکی او سروبي همداسې نور بندونه دي چې په هغې باندې کار وشي او د هغې ظرفیت باید لوړ شي تر څو وکولی شو موږ د داخلي تولیداتو څخه خپل هغه مصرف پوره کړو. خلکو ته پوهاوی ورکول شي، خلکو ته ووایي چې تاسو کولی شي د لږې بودیجې په اساس باندې تاسو کولی شي ځان ته د لمریز برېښنا
د یادونې ده چې د برېښنا کمښت او پرچاوی په ځانګړې توګه د هوا په سړېدو تر بل هر وخت زیاتېږي، خو اوس چې د اکثرو ښاریانو ژوند برېښنا او ټکنالوژۍ پورې تړلی دی او اکثره نجونو او ښځو د بندیزونو له امله آنلاین زده کړو او کار ته مخه کړې، د برېښنا نشتون دوی لا له ستونزو سره مخ کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هېوادونو پوره کېږي او دا هېواد هر کال شاوخوا $200 میلیونه د برېښنا په پیرېدلو مصرفوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې په اړه نو افغانستان 90% آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري، ولې چې افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثرت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالی خسارات زیات وي. حاجی شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 2 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي. دا خلک ګرده ځله راټول شول دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي لاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي. دا چې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوېسته ورکوي. یو چاته نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی سره کاندې صورت یې ریژ دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دې بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، کنه یې خپل کلینیک دی ویسي. ناوړه معلومم کوي په دا کلینیک کې نو چاته شی هم نه رسیږي، پروا وستا دی.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ښه راغلاست د یو ولسم ټولګي و د یلسم لوست. نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو، هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګي باندې ویشلي وه، چې د کلک پوټوګو ټولګي وو، د حشرو ټولګي وو، د انکبوتیا ټولګي وو او د زرپشو او سرپشو ټولګي. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. سمجھو ستاسی درس با دا اوانی ویم سفی سخاتر یو سر دریم سفی پری دوام اکری. رازو دا کلک پوٹوکو ٹولگی لومری پیجنو. دا کلک پوٹوکو ٹولگی چه دی دا کرستا پناما دا لاتین کلمه سخصا سوی دی چه دا پا مانا دا کلک پوش سرده. یعنی دا کم جوندی موجودات چه دی دی خپل جوڑشت چاو خوا کم جوڑشت لری هغا دیر کلک دی. او پا هغا که موج مثال دا چونگاش دا ارکوالی سو دا غره کم دا کری فش دا دی زینی معمولی چونگاشان دی شرمس دی چه دا طول حیوانا چې دی په ځینو هیوادو کې په ځینو ملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دی په اوبو کې سمندرونو کې دا رقم ځینې ډولونه چې دی په ډنډونو یالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوي دي او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي. او د دوی بدن چې دی خپل درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنی دوی چې دی څو واچ کله واده کوي خپل پوټکی اچوي چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوې پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی واده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزې څخه دی او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دی. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینی یی چې دی هغه د مرکب او د دوو سترګو څخه حساب سترګې لري چې په هغه باندې کولای شي شاوخوا چاپیریال په شډول سره هیڅ کړی ویني. او د دې تنفسي او د وینې چې د هغه د تنفس لپاره دوی د غلری ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دی خپل تنفس کوي. او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او په دغه کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو د اور کولای سو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټول کې د کلک پوټکی شي کېږي شمیرالای سو. همدارنګه دا رقم حیوانات چې دی د زینو دی د سینې او سر برخې سره نشته وي او دوی چې دی هم شزینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري چې ځینې چې دی پارتوجنیسس دی عملی چې په دغه کې پارتوجنیس عملیه صورت نیسي. او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنی اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي. ترزو ده حشرو ټولګي، د حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډول کې راځي. نه ده ډیره برخه د مځکې دوی څه کړی ده، تشکیل د ډیرو برخو کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی موږ وایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي، او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیوانات ته د انسکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی، او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې، د غذایي زنځیر کې ورسره، مثال د کم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دی مرسته کوي. چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري، شبوي ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګل پاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي؟ ګرده شیندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دی دوی په مختلفو ساحو کې د مځکې، مثال په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې، په وچه کې، دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیوانات د پاسه هم خپل ژوند شکیه مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دی د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري، چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري، لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو، کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشل شوی ده، یعنی د کړي څخه جوړ شوی ده، بند بندي. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دی دوه انتنونه لري، چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دی دوه جوړې او ځینې هم څلور، یوه جوړه وزرونه لري، چې د دوه وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دی یوه جوړه وزرونه لري، او ځینې چې به دی هیڅ وزرونه نه لري، لکه هغه میژیان یادولای سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري، چې شپږ، مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوی دی. د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي، او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري. او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري، چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري، چې القا یې خپله داخلي ده، او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی، د بهرنۍ برخه چې ده، پوټکی چې دی هغه کلک دی، چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی دی، او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی. او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیې لرونکي دي، او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري، چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري، لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي، لکه څنګه چې موږ وویل دی چې دی نارینه او ښځینه جنسونه، او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیسز یا هم استحالې په نامه سره دی، چې په دې کې ځینې حشرات چې دي مکمل استحاله لري او ځینې چې دي نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دي هګۍ لاروا پر دا پوره مرحله سره ترسي، لکه مثال موچی د پتنګ دی، او په نامکمل کې چې دي هغوی یوازې چې کېږي د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کوم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري، چې مثال موږ پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزدکي دي، میږیان، دا ټول د دې په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی زنیه پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوې پوټکی را مستکیږي. ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو. ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي، او دوی چې دی خوراکي چې دی واښه او شنه شاندې نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره او ځینې ډېری چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دوی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. پسې د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو، چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري، او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته شکرونه لري، چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کم حصونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري، چې د دوو سترګو په واسطه دوی د هرې وی څخه کولای شي شان ویني، او یعنی څو وجهې دي دا کم عدسی چې په دې کې وجود لري، څو وجهې عدسی دي. او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینې چې د په درو برخو ویشه شوی ده، چې مخکینی سینه، منځنی سینه او رستنی سینه ده، چې دا سینې چې دی خپل بند بند دی، او د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګیډې برخه ده، چې په ګیډې کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی، د ملخ کم سیستم چې دی، هغه پکې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وای د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هغه چوي نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القاده، او درېم کارګران یا هم شزینه شندې مچې دي، چې د دې دنده چې د کم نور پاته ټول دنده چې دی هغه دې سره ترسي. مثال د زالی جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګ د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټول څوک سره ترسي؟ د کارګران شزینه مچې سره ترسي. دوی چې د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي، د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګ دوی چې د خپل دغه د زوشا څخه د لارواله پر سپینډوله مواد جوړوي، او دوی بل دند چې د دوی د کندو څخه هغه کم مثال کان چې دی د نباتاتو کان چې دی هغه ټولوي، او ورسخه د موچی چسب جوړوي یا موم جوړوي، چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شاتي اصل چې دی دغه کم شزینه کارګرانی چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات ورسته په مثال د کاستروز او لولوس قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښېښل په کورونه کې ځای پر ځای کوي، نوري موچی راځي د خپل په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبیج تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه پکښې کې، او پاته 10.5% چې ده هغه ټول قندي مواد، انزایمونه او دغه مواد شاندي. ورس پس یې راځو د ورېښمو چنجي چې دی ورېښمو چنجي چې دی دا هم د ورېښمو تار ورسخه رامنځته کیږي چې دا چنجي لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري چې دا انزایمونه چې دی د هوا په واسطه د سشناک ماده چې کله را وڅ سوي دا د هوا په واسطه وچیږي او دغه دوی خپل پرزان پیچي چې هغه یو غوزه ځنی جوړیږي او د غوزه په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي کله چې لاروا مرحله سدي د هغه لاروا مرحله ورسته الوزه چې د الوز تو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولړیږي او د دې کم دغه چې دی شئ شوی او د دوی دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېمه پښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلو لرما چی جوڑو غاو سیتمن بایست شنه اغلاست دوله سم توگی و دیاله سم لوسته نرز لوست کی رازو مراو تاسی زینی غدات او هم دارنگه دوی هورمونونه پیجنو چی داغه کم هورمونونه چی دیز مش پا بدن که کم تغیرات راولی او پر کمو برخو بندی تاثیر کبیم. پته لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، هم درنګ د هدف حجره مو پیژندل چې د کم هورمونونو چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې تخپل ځان رسوي او پر کوم هدف حجره خپل څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لوست کې راځو د کم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. موږ ستاسو درس ته یو ویم صفحه څخه تر پنځه ویم صفحه پرې دوام کوي. ازو نخامیه غده پیژنو. نخامیه غده چې د ماستر غده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غده چې د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غده چې د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غده جوړښت دی هغوی د غده د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی چې دا برخه چې د نخامیه غده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري، او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامې غده چې د مختلف ډول هورمونونه دغه کې تر شو کې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لاندې ډول سره ویلی شو چې نخامې غده چې د یو مهمه اندوکراین غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او دوی چې دی موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوی ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه، یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده د چې شي دی د ټول د نخامې غده په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي. نخامې غده چې د پدې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامې غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولې شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامې غده د خوا د مخه برخه له خوا تولیدېږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمېږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده، سرترسیه یعنی دا جی ایچ کم هورمون چی دی دا هډوکو د اوجدوالی او زخامت لپاره ډیر مهم دی، او دا هورمون چی دی دا هډوکو د جوړش لپاره د پروتین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب چکیږي ډیریږي، کلسیم په زیاته اندازه کېدای سي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل سي. همدارنګه بل چی دی د عضلاتو جوړښت او وده ده، د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی ایچ هورمون چی دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چی دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې کیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي، او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی ایچ کمبود په ماشوم کې رامنځته سي د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي، او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشت د ماشومان چې دی په غو په واده کې زنجان من سکیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري، او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیات ډیر چټک ای ډیر زیات ای، نو ځکه دوی ډیر فعالیت سره رسي ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموال پکښې راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښې کې کمبود شوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه لپاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامې غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی. د پرولکتین هورمون چې دی دا د نخامې غدې د مخه برخه کې تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري، خو د ښځو په ځانګړې توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو لپاره خورا ډیر مهم دی. او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی، بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی ساتل سي، چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي، او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي، چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي، لکه څنګه چې مو وویل، او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري، لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو، د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا په پرولکتین کچیرې په کم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم TSH په لنډول سره، دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی، یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامې غدې د مخ برخه چې ده د هغه دخوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی. او د تایراید هورمون تولیدی یا هم T3 او T4 زیاتوي. د TSH تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي، یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د TSH او مثال د T4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي. او دا هورمون چې دی د T3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د دې کم میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي. همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي، او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي.
همدارنګه د T3 او T4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د یو انسان د تودوخه او خولې مثال د خولې کې دلو اندازې شي کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او که چیرې کوم مش پک شي کړه منسه سي د جاغور په نامه د ناجوړي سره شي کېږي اخته کیږي ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي دوی چې دی د نخامیه غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري د چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو د کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریک کوي یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډیر اساسي رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا FSH د تولید او پرمختګ په پروسه کې د شوزو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي چې دی چې دی مثال په د شوزو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي ترڅو په شوزو کې تخم چې سي تولید کړل سي همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي یعنی دوی چې دی عموما د شزینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینا ایزنګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دند چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د شوزو او نارینه او د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي یعنی پر دې د دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر څو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه ده د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوسټیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی شو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تیر موضوع کې وویل چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زید ډیوریټیک هورمون یا ADH ذخیره کول او خوشی کول دی په غاړه لري دی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایې تولیدوي همدارنګه ADH دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوسټیریر لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځي اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویل هغه مو ټول د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخه تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې د پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي ترڅو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشی کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي دا لازم را سې د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنی پښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه
قربان شفر لالونم.